درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیارلسوه اتنوي د دلویش په شمو د میلادي 2000 د جنوري شپږویشتمه د ازادي رادیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، په بامیان کې پروې نجلۍ د جنسي تیری په وړاندې د بشري حقونو د کمیسیون د غبرګون او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو ډیره برخه بیرته رغول شوې چې تیر کال ویجاړ شوي وو. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور ژوبل دي، او د ترکیې په زلزلې کې د مړو شویو کسانو شمیر 1.5 تنو ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغو کسانو ته چې پر ښځو جنسي تجاوزونه کوي اشد مجازات غواړي. د راپورونو پر اساس د جمعې په ورځ په بامیان کې پر یوه 14 کلن نجلۍ ناڅرګندو کسانو ډله ییز جنسي تیری وکړ او بیا له سیمې وتښتېدل. پیشه د بامیان په مرکز کې شوې ده. د دې موضوع جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د هغو کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله زیانمن شوي وو. د عامې روغتیا وزارت ویندوی نظام الدین جلیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل 12 روغتیایي مرکزونه بیا رغول شوي او نوي مرکزونه هم جوړ شوي دي.
سال گذشته در حدود 402 مرکزی صحی
دیوی تیرکال 402 روغتیایی مرکزونه جوړ شول، څو په هغو سیمو کې چې غرنۍ دي یا له مرکزونو لري دي خلک لومړني روغتیایی امکانات ولري.
جغرافیایی کوهستانی هستند.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس تیر کال د جګړو له کبله 112 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او تر 1 میلیون زیات وګړي له لومړنیو روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان څرګنده کړه چې په ټول افغانستان کې اوس مهال 3500 روغتیایي مرکزونه فعال دي. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې 1 تن وژل شوی او 4 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا د دې پیښې ټول قربانیان ملکی وګړي دي. رحیمی وایي د مرګ ژوبله د پولیسو په یوه رینجر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماینده چاودنې له امله شوې ده. د چاودنې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1.5 ته لوړ شوی او تر 1200 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا د ترکیې ختیځې سیمې د جمعې په ماخوستن سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.8 درجې وو ولړزولې. د ترکیې حکومت ویلي چې ډیر خلک له دې امله چې شپه وه او د زلزلې له امله کورونه رانړېدلي وو مړه او ژوبل شوي دي. ډاکټرانو ویلي چې تر 940 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د ژغورنې کارکوونکي هڅه کوي هغه کسان چې تر نړېدلو ودانیو لاندې شوي پیدا کړي. د راپورونو پر اساس 10 کسان لا هم بې درکه دي. د سوریې او ایران رسنوی هم ویلي چې په ختیځو سیمو کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډونالد ترامپ لپاره برابره کړې دفاعیه په سنا جرګه کې د ترامپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړه. سنا جرګه د ترامپ د استیضا په غونډه کې پر دې خبرې کوي چې ولسمشر په واک کې پاتې شي او که استعفا ورکړي. د سپینې ماڼۍ سلاکار پات سلیویني پرون د استیضا غونډې ته په وینا کې وویل دیموکراتان هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ د وروستیو ټاکنو پایلې باطلې او ډونالد ترامپ له واکه لري کړي. دیموکراتانو چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې اکثریت لري پر ډونالد ترامپ تور پوری کړی چې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر له بلنی او له اوکراین سره د امریکا له پوځي مرستو د فشار د وسیلې په توګه کار اخیستی او هغه مجبور کړی چې پر روانو انتخاباتو کې د ممکن رقیب جو بایدن د زوی د کار په اړه تحقیق وکوي. او په اوکراین کې د دیموکراسي او پراختیا په نوم مؤسسې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په خوانې سلاکار مایکل کاپوتو ګمارلې چې په واشنگټن کې له جګپورو چارواکو سره د لیدنو کتنو زمينه ورته برابر کړی. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دې غیر حکومتي مؤسسې څو غړي چې واشنگټن ته تللي غواړي د مارچ له دوهمې تر پنځمې نیټې د امریکا د کانګرس له مهمو غړیو او د ټرمپ د ادارې له جګپوړو چارواکو سره په اوکراین کې پر مدني پرمختګونو او د امریکا او اوکراین د اړیکو پر راتلونکي د خبرو لپاره وګوري. مایکل کپوتو له پیژندل شویو جمهوری پالو پالیسی جوړونکو څخه دی او په نیویارک کې د زپلاین کمیونیکیشن په نوم د ارتباطاتو او معلوماتو یوه اداره لري. مایکل کپوتو په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست د ټاکنیزو مبارزو پر مهال د امریکا د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکارو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.3°C. هرات د تودوخې لوړه درجه 9.4°C او اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9.3°C، اسمان وریځ او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.1°C، اسمان شین. او ننګرهار کې هم اسمان شین اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 14°C.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر وینجلې د جنسي تیری عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه کوي.
وختنه موداده چې د قضیه عاملین دی ولول شي او په شد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړهونه کې ده.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي شونځي ودانۍ نه لري.
باندړو کې په ګیلان کې، په قرباغ کې، همداسې آبند کې ډیرې ولسوالیو کې د بعد مرغه چې خوانځي ودانۍ نه لري.
په کندهار کې د ورځې تر 1,60,000 لیټر زیات شیدې تولید شي.
علاوه د کندهار نه د غوو شیدې او تومره زیات شوي. په اوته کې یو ټیلر شیدې و د کابل د صادرېږي د کندهار څخه.
د چین او افغانستان پر تجارتي اړیکو هم یو تفصیلی راپور لرو او دغه راز به واوري چې په چین کې د خبرې شوی ناروغي پر ضد د مبارزې د همغږي مسؤلیت کمونیسکو ته سپارل شوی دی. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. زموږ اخلا آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په مزرني سپد 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 سپ اوري 8 بجې او 8 دقیقې شوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په بامیان کې پر وی کم عمر انجلۍ د ډلهیز جنسي تیری عاملانو ته د سخت سزا غوښتنه کوي. راپورونه وایي چې په بامیان کې پر وی ماشومې ډلهیز جنسي تیری شوی دی. د بامیان چارواکو تایید کړی چې نو معلومه کسانو پر ویش پړس کلن انجلې تجاوز کړي او لسیمه تختیدلې. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې پر شته د جنسي تجاوزونو عاملانو ته شد مجازات غواړي. د دې ادارې ویاند شکر الله مشکور پرون وویل چې د بامیان په مرکزی سیمه کې پر وزوان انجلې د جنسي تجاوز رپورت ورته رسیدلې او پاره چړنه کوي.
د بامیان موضوع کوم زړه بغلون کې دی او د تاسف خبره ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د موضوع په تړاو باندې معلومات ترلاسه کړي. د موضوع وختنه موداده چې د قضیه عاملین دی ولول شي او په شد مجازات سره، ځکه موضوع ډیره زړه بغلون کې ده. زموږ وختنه ده چې ادبي او قضیه ورګونه د موضوع په جدي ډول سره بررسي کړي.
په بامیان کې د ازادي رادیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي چې د هغه ولایت مرکزی سیمه د رای فولادي کې د جمعې په ماپښین ناپېژندل شوو کسانو نو پر یوه نابالغ انجلۍ چې په کاریزه کې کالی مینځل جنسي تیری کړی دی. په بامیان کې چارواکو ویلي چې انجلۍ په روغتون کې او تر درملنې لاندې ده. تیری کوونکي له سیمې تښتېدلی دی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د روان هجري لمریز کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په څېړنو کې معلومه شوه چې پر ښځو د تشدد پیښې 8% زیاتې شوې دي.
متاسفانه د تجاوزونو اعمار یا شمیرې نسبت تیر کلونو ته لوړه شوې ده. زموږ غوښتنه دا ده چې په ټوله کې افغانستان یا د افغانستان دولت د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی قوانین لري. په دغه قوانینو له مخې باید د دغه پیښو عاملین مجازات کړل شي.
په افغانستان کې د شوزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون نسبتا نوی دی. د قانون د ولسمې ماده په اول بند کې د افغانستان د جزا د قانون 416 حکم خپور شوی دی. د افغانستان د جزا قانون حکم کوي چې که یو وګړی پر نابالغ ښځې جنسي تجاوز کوي باید په دوامدار حبس محکوم شي، او که چیرې له دې قبله هغه ښځه مړه سي مجرم باید اعدام سي. خوایه په افغانستان کې پر ښځو د جنسي تجاوز عاملان له قانون سره سم محاکمه او مجازات سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شکر الله مشکور وویل هو، خو یوازې په هغو مواردو کې چې دوی ثبت کړي، تعقیب کړي او عدلي ادارو ته سپارلي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند ویل د افغانستان په هغو سیمو کې چې د دوی مامورین کار نشي کولای، د جګړې سیمې دي او د افغانستان د حکومت حاکمیت کمزوری دی، هلته داسې ډېرې زیاتې پېښې شته چې له ثبته پاتې کېږي. په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد تعریف هم په خلکو کې ډېر نه دی پېژندل سوی. د ښځو سره د خشونت په ځانګړي ډول د جنسي تجاوزونو ډېرې پېښې په افغانستان کې د ټولنیزو باورونو او محدودیتونو له امله هم پټې پاتې کېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې شونځي نه لري او که لري هم نو ودانۍ نه لري. دوی د پوهنې له وزارت د خپل شونځیو لپاره د ودانیو غوښتنه کوي. د دې ولایت د پوهنې رئیس وایي وش پته شونځي هیڅ ودانۍ نه لري، خو وسلوال طالبانو د رغولو اجازه نه ورکوي. له غزنی د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا غزنی اوسیدونکو د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو او لري پرتو سیمو کې د شونځیو د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي ډیری داسې شونځی دي چې هیڅ ودانۍ نه لري او شاګردان یې د یونیسف له لورې په ورکړل سوو خیمو کې زده کړې کوي، خو په خبره یې چې دغه خیمې هم د لمر او بادونو له امله سوری سوری دي. د غزنی د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګل وایي
زموږ په ولسوالۍ کې څو مکتبه دي چې اصلا ودانۍ نه لري. همدارنګه نه تنها زموږ په ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ کې هم ته کومه ځای په شمال لیدلی، په اندړو کې، په ګیلان کې، په قرهباغ کې، همداسې آبند کې، ډیری ولسوالیو کې د بعد مرغه چې ښوونځی ودانۍ نه لري. نو زموږ هیله دا ده چې د معارف وزارت خصوصا په دې برخه کې توجه وکړي. غزنی ولایت ته
د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی رحمت الله هم ورته ستونزه شریکوي.
د موږ ډیری ولسوالۍ هغه د مکتبو تعمیرونه نه لري، نه پوهېږم چې هیا د موږ حق نه کېږي. په دې اړوند موږ له دولت نه دا تقاضا ده، له رئیس جمهور نه هم دا تقاضا ده، موږ ته خپل حق راکړي.
دا غزنی ولایت پوهنې رئیس هم مني چې په دغه ولایت کې ډیری ښوونځي تعمیرونه نه لري. محیب رحمان انصار وایي وشپې ته بابا داسې ښوونځی دی چې هیڅ تعمیر نه لري، خو وسلوال طالبان یې د رغولو اجازه نه ورکوي. دای زیاتوي په پام کې و چې سږ کال دا تعمیرونه جوړ سي، خو په خبره یې د وسلوالو طالبانو لخوا اجازه نه ده ورکړل سوې.
دو بیشت په مرکز کې و، دیرلس په اندړو کې و، نهه په نوی ولسوالۍ کې و، اته په دیا کې و، شپږ په وغس کې و، په ګیرو کې، او دوه مکاتب چې بې تعمیره پاتې و په خوګیانو کې دواړه په نظر کې نیولي و، په جاغرو نور په ټولو ولسوالیو کې و. بدبختانه د افغانستان د حکومت د مخالفینو له لورې په قاطع شکل سره دې ته وویل چې موږ مکتب نه پرېږدو، تعمیر یې نه پرېږدو.
خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا د غزنی د پوهنې ریاست ته چارواکو دا خبره ردوي. شاغلی مجاهد آزادی رادیو ته وویل د غزنی د پوهنې ریاست شونځیو د جوړولو اراده نه لري او بهانه کوي او ادعا کوي چې چارواکي غواړي چې په دینوم پیسې خپلو جیبونو ته واچوي. د غزنی ولایت مدني فعالان هم د دې ستونزې د هواري په هدف د سپینجرو او ځوانانو په هڅو ټینګار کوي او وایي باید په دې اړه د پوهنې ریاست له چارواکو او طالبانو سره خبرې وسي، څو ستونزه هواره او زده کوونکو ته د زده کړو لپاره لازم ښوونیز چاپیریال رامنځته سي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوه پلار او د هغه د لور د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لومړی د پیښې جزئیات څرګند شوي او په ولسي جرګه کې د کندهار د یوه استازي خلیل مجاهد په قول ویل شوي چې ولس کلن نجلۍ خپل کور ته نږدې په کرونده کې د شپې د ډوډۍ لپاره سبزي ټوله ولې چې عسکرو وبښته. خو د پیشې په سبا چې د انجلۍ پلار مړی د خپل لور د شکایت لپاره د امنیتي ځواکونو اډې ته یوړ، هغه هم وبښته. وروسته د کورنۍ خپلوان د اعتراض په دود اډې ته لاړل او له هغوی د علت پوښتنه وکړه، مګر په اډه کې میشتو ځواکونو پرې ډزې وکړې او د نجلۍ ترې هم ټپي کړ. د افغانستان د ملي امنیت له خاصو خطو په ځلونو د ملکي وګړو د وژلو شکایتونه شوي دي. د افغانستان په اړه کانګرس ته د پینټاګون پر شپږ میاشتني راپور هم ډیرو رسپانو لیکنې خپرې کړي دي. واشنگټن اگزامینر په دې اړه لیکلي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو له ملاتړ سره سره یاغي او تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې یوه ننګونه ده. په دې راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د بیلابیلو نفوذ لرونکو رول ته کتنه شوې او په یوه برخه کې راغلي چې د تیر کال په لومړۍ نیمایي کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کموالی رانغی. په افغانستان کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا په یاد پرون شنبه په جاپان کې مراسم جوړ شول. جاپان ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مراسمو کې چې ناکامورا ته د درناوي لپاره جوړ شوي وو نږدې 15,000 تنو برخه اخیستې وه. ناکامورا د تیر میلادي کال د دسمبر په 4مه په جلال آباد کې ووژل شو. د جاپان ټایمز له مخې په مراسمو کې چې د فوکوکا ښار په سینان گاکوین پوهنتون کې ترتیب شوی وو د ناکامورا شپږ دېرش کلن زوی کین ناکامورا وویل، زموږ کورنۍ همغسې چې زما پلار هیله لرله آرزو لري چې ټول افغانستان شیراز او زرغون شي. ناکامورا څو کلونه ډیورن کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې طبي خدمات وړاندې کړل، خو له 2000 میلادي کال را په دې خوا یې په ننګرهار کې د اوبو په بندونو د ونو په کښېنولو او د مځکو پر خړوبولو کار کاوه. د ناکامورا په یاد په دې مراسمو کې چې د نوموړي له مړینې کابو دوی میاشتې وروسته جوړ شول، په جاپان کې د افغانستان سفیر بشیر محبت هم برخه لرله. په کندهار کې هر ورځ یو لکوش 5000 لیټر شیدې تولیدیږي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلان وایي شیدې د غواول 1400 فارمونو څخه ترلاسه کیږي چې ګڼ کسان پکې په کار بوخت دي. د غواو فارم لرونکو هم خوښ دي، خو د شیدو او مستو لپاره له دولتي ادارو سره د قراردادونو غوښتنه کوي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د غواګانو روزنه زیاته سوې او دا مهال په 1403 فارمونو کې 40,000 غواګانې تر روزنې لاندې دي. د دې ولایت د کرنې ریاست مرستیال انجینر محمود الله نوري وایي له یادو فارمونو څخه په ورځني ډول شاوخوا 1,60,000 لیټر شیدې ترلاسه کیږي چې په کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې مصرفیږي. نوموړی وایي د دې تر څنګ په دوو نورو لوی فابریکو کې هم شیدې پروسس او بیا د کندهار ولایت بازارونو او نور ولایتونو ته استول کیږي.
علاوه د کندهار نه د غواو شیدې و تومره زیاتې شوې چې هلمند او کابل کې هم نمایندګي جوړ کړي. په وته کې یو ټیلر شیدې و د کابل ته صادرېږي د کندهار څخه چې په مختلفو د مستو د شیدو پنیر او د کوچو په مختلفو شکلو کې بسته بندي کړي په سری شکل باندې په یخجالي کانتینرو کې کابل ته انتقالوي. یعنی د کندهار څخه یغه تولیدي اضافه شوې د چنور ولایت ته انتقالېږي.
په کندهار کې د غواګانو د روزنې او فارم لرونکو یاجی فهمي هم په کندهار کې د غواګانو د روزنې د صنعت پرمختګ د پراختیا خبره کوي، خو غوښتنه یې دا ده چې دولت باید دغه صنعت د ملاتړ لپاره له امنیتي او نورو ملکي ادارو سره د وطني لبنیاتو تړونونو ته زمینه برابره کړي.
از مش کمی شدی چې مش خرڅو هغه ډیر په ارزانه قیامت باندې دي او دولت ته خارجانو سره یا د دنیا سره هغه د دنیا شدی کاری از مش شدی نه کاری. دا په دې باندې مش ډیر لو کمزوري ده، باید دولت مش سره همکاري وکړي. از مش د اتحادیې سره شدی رانیسي، مسکې رانیسي او خپلو وردو پولیسو امنیتي ملي او دغه ته ورکړي، نو به زموږ د اقتصاد هم قوي سي او د دې ته به موږ ګټه ورسیږي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت ویلي چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په همکاري غواړي چې په هیواد کې د مالداری برخې لپاره هڅې وکړي او دغه برخه د مالدارانو د اقتصاد جوړونې لپاره پر پښو ودروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخکې تر دې چې په چین کې د خبرې شوې ناروغۍ په اړه څه ووایو، لومړی به د افغانستان او چین پر تجارتي راکړه ورکړه یو راپور خپور کړو. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي له چین سره سوداګریزه راکړه ورکړه د پخوانیو کلونو په پرتله ډېره شوې ده. د دغو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې څه باندې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډېره برخه افغانستان ته د چین واردات جوړوي. افغان سوداګر وایي له چین سره راکړه ورکړه کې ځانګړی ستونزه نه لري او د دوی په وینا له ایران او پاکستان وروسته دوی دغه هیواد سره سوداګری ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
چین چې د بدخشان په پامیر سیمه کې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د صادراتو او وارداتو په برخه کې د افغان دولت له مهمو سوداګریزو ملګرو څخه دی. که څه هم د چین او افغانستان ترمنځ پرته پوله غرنۍ او سیمو کې ده او تګ راتګ پرې ستونزمن دی، خو دغه دواړه هیوادونه د حیرتان او کراچۍ بندرونو او هوایی دهلیز له لارې راکړه ورکړه کوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کابل او بیجنګ ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه د پخوا پرتله ډیره شوې او په خبره یې دا چاره نور هم په غوړېدو ده. د دغه وزارت ویان سمیر رسا ازادي راډیو ته وویل چین په سیمه کې د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان ورسره پیاوړې سوداګریزه اړیکې لري.
در سال 2019 چین جزء 5 کشور
په 2019 کال کې چین د هغو 15 هیوادونو په ډله کې و چې موږ نه تر ټولو زیات واردات او بیرته ورته صادرات کړي. چین د افغان توکو لپاره دریم صادراتي ځای دی. تیر کال مو د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي چین ته صادر کړي. موږ د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په اندازه واردات هم له چین نه کړي. له نیکه مرغه چې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دالیز له جوړېدو وروسته دغه هیواد ته زموږ د صادراتو کچه ډیره شوې. د هوا له لارې صادرات هم تر ډیره زلغوزي دي.
افغانستان د 2013 کال په وروستیو کې چین سره هوایی دهلیز پرانیست. تر اوسه له دې لارې یوازې شاوخوا 2000 ټنه جلغوزي چین ته صادر شوې دي. د افغانستان د کرنې وزارت او چین ترمنځ د نوې لاسلیک شوې تړون لمخې به افغان سوداګر راتلونکو 15 کلونو کې څه باندې 6000 ټنه جلغوزي چین ته واستوي. د دغه جلغوزیو ارزښت 2 میلیارد ډالر خودل شوې دی. پر زلغوزو سربیره افغانستان چین ته غالی، قیمتي ډبرې او وچه میوه صادروي او له غلوري بیا د چین برښنایی توکي، جامې، بوټونه او د کارخونو خام مواد افغان بازارونو ته راوړي. چین ته د ځمکې له لارې صادرات د حیرتان بندر له لارې او د ازبکستان او قزاقستان له خاورې په ګټې اخیستنې سره کیږي چې یو کارګو د دوه اونیو په موده کې خپل مقصد ته رسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزای وایي چې افغان سوداګری ستوکي له کومې ځانګړې ستونزې پرته چین ته رسیږي.
خاصه ستونزه ډېره زیاته ستونزه د چین سره نه لرو. تجارت هم ورسره دی، په نورمال شکل روان دی. زمونږ صادرات ډېر شوي دي، مګر د دوی په وارداتو کې یو څه کموالی راغلی دی او هغه دا دی چې زمونږ عمومي د تجارت سطح راټیټه شوې ده او تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. چینایي مالونه په افغانستان کې د دوو همسایه ملکونو نه وروسته خاص ځای لري او ډېر زیات خرڅېږي او ډېر مارکیټ یې ډېر ځان سره نیولی دی.
په دې وروستیو کې چین دې ته لیواله شوی چې له افغانستان سره خپله سوداګریزه ښکېلتیا ډېره کړي. دغه هیواد هڅه کوي چې د یوې لارې یو کمربند پروژې په مرسته د ورېښمو لار بیرته جوړه کړي، هغه لار چې د بدخشان د واخان له لارې افغانستان او چین سره نښلوي. خو دغه پروژه چې طرحه یې 2013 کال کې د چین لخوا مطرح شوې تر اوسه د کاغذ پر مخ پاتې ده.
سره لدی چې د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه په غوړېدو ده، خو په چین کې د یوې ساري ناروغۍ د خپرېدو له کبله د افغانستان د روغتیا وزارت افغانانو ته سپارښتنه کړې چې بې ضرورته نن سبا چین ته لاړ نشي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ویلي چې د دغه هیواد کمونست ګوند د کرونا په نوم د دې وژونکي ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولو هڅو د همغږۍ مسؤلیت لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیب باندې کوي.
د چین جمهور رئیس له خپل ولس غوښتنه کړې چې د روغتیايي څارونکو سپارښتنې عملي کړي تر څو د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وشي. د چین حکومت پرون په هغه هیواد کې دننه پر مسافرتونو او همدارس چین ته د بهرنیو سیلانیانو پر سفر محدودیت ولګاوه. د هغه هیواد پلازمینی پیکینګ ته د خلکو پر تګ راتک هم بندیز لګیدلې دی. د هغو رپورټونو پر اساس چې تر مخصوصه خبره سوی وو، په چین کې یو څل وشتنه د کورونا ویروس لامل مړ شوی دی. تر پرون مخصوصه په چین کې د کورونا ویروس نږدې 400 پیښې ثبت شوې وې. د جنوري 15مه په چین کې د نوې کال لومړۍ ورځ وه، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د نوې کال د لمانځلو عمومي مراسم لغوه شول. د کورونا ویروس لومړی پیښه د چین د هوبای ولایت په مرکز ووهان ښار کې ثبت شوې وه، خو اوس دا ویروس حتی د لیرې ختیځ نورو هیوادونو ته خپور شوی دی. په جاپان، ویتنام، فلیپین، تایوان، جنوبي کوریا، تایلند، هانګ کانګ، مکاو او حتی د سعودي عربستان په ځینې ښارونو کې هم د کورونا ویروس پیښې ثبت شوې دي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې هم ډاکترانو دوه وګړي، یو په سیاتل او بل په شیکاګو کې پیژندلې چې په دې ویروس لړلي ول. امریکایي ډاکترانو ویلي چې دواړه وګړي په وروستیو کې چین ته تللي وو. په فرانسه کې پرون ډاکترانو ویل چې درې تنه په دې ویروس اخته شوي او پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې د استرالیا حکومت ویل چې د هغه هیواد په ویکتوریا ایالت کې پرون یو وګړی چې په کورونا ویروس اخته وو وپیژندل سو. استرالیایي چارواکو ویلي چې دا وګړی د چین ته واده او د جنوري په 19مه له چین ورغلی وو. کورونا یو وژونکی ویروس دی. دغه ویروس په خلکو کې تنفسي مرضونه پیدا کوي او حتی د انسان د مرګ سبب کیږي.
د همدې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي هغو کسانو ته چې پر ښځو جنسي تجاوزونه کوي اشد مجازات غواړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دا څرګندونه ورسته لدې وکړي چې په بامیان کې پر ویش پړس کلنې انجلې دلې جنسي تیرای وشو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د حقوق کلینیکونو زیاته برخه بیرته رغول شوې چې د جګړې له امله تیر کال زیانمن شوي وو. په کابل کې پرون شنبه په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمیر 1.5 تل لوړ شوی او تر 1200 زیات نور ټپیان شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مدافع وکیلانو پرون شنبه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره برابره کړې د فعالیا په سنا جرګه کې د ټرمپ د استیضا غونډې ته وړاندې کړې. زموږ شاخله ازادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
زه ضیاء الرحمن نوم لرم د بارکنډۍ اوسیدونکی سار رزول ته کنډګل ته پلنډه جاری کوه شدارې دروازې میزونه پتنوسونه مې ودانۍ دغه شیان جوړو ځان ته پیو 500 روپۍ پیدا کوو.
په پتنوسونو کې څه شي کندن کاری کې ګلان جوړې څه شي کې پکې
ګلان سره نور کاریګر ناشته هغه جوړي موږ خپل پتنوسونو دا جوړخ کوو جوړول وکړو.
چیرته دا کار زده کړی دی؟
دا کار ممدل ته خپل وطن کې زده کړی.
مخ کې څه کار کاوه؟
مخ کې په پردی وطن کې یو کار موږ ته ملاوي دو تا غزر خپل وطن ته راغلو تل تم د نجارې کار شو.
ته ورځي څومره پتوسونه جوړې یا میزونه دغه څومره
هغه د استادانو په مطابق کار کیږي. 15 استادان به سره انشل لس 15 لس دانې جوړ کی. کمی دوه کسان هغه 15 دانې جوړ کی. یو کس هغه دوه درې دانې جوړ کی. همداسې ترتیب وار کار کی.
تقریبا ستاسو په نظر باندې په یو پتنوس باندې به دغه کندنکاری کیږي یا ګلان پکې جوړي څومره وخت په پیوزي؟
یره بس یو پتنوس تقریبا 2-3 غنټه وخت نیسی.
او یو مزدور 2 روپۍ اخلي په دغه یو پتنوس باندې.
سل یو نیم سل روپۍ مزدور اخلي.
تاسو تخپل څو د ورځې ګټي تقریبا؟
بس 1500 روپۍ خپل بچو ته پیدا کو.
څومره کورنۍ غړي لري تاسو؟
منګلس 15 کسان یو.
نو په دغه 1500 افغانۍ د باندې کار کیږي تاسو گزاره؟
گزاره به کیږي. ته بل زه د مسافر یو د اینه د تکلیف او د سختونه په خلاصي فردي ډېړې نن پزان وسته ده خپل کار جوړ دی د خیر.
یعنی په دې باندې خوشاله؟
خپه خوشاله شکر
من.
وسم تاسو ته پیغامونه چې د افغان بیسیم د 3300 میرې لاري مو راسته ولیدې. عبد الله ضیاء له شاجوی ولسوالۍ لیکي افغان حکومت او طالبان د پخپل منځ کې د سولې خبري پیل کړې. بهرانيان هیڅ وخت د دوی ترمنځ سولې نه غواړي. لالمیر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي افغانستان ته سولې حق وخت راتلی شي چې بهرني هیوادونه له افغانستان څخه په مکمله توګه لاس واخلي او موږ خپل یعنی طالبان او افغان حکومت په خپل منځ کې سرکښینی او خبري وکړي. انگار خروټی د پکتیکا لشکین څخه لیکي له افغانانو غواړم چې چین ته سفر ونه کړي تر هغو چې کرونا ویروس ختم نشي. او اجمل مسعود زی د پکتیا څخه لیکلي حکومت د راتلونکي کال مالی بودیجه کې د ولایتونو انډول نه دی ساتلی او بې انصافي یې کړې ده. او اوس هم بله خبري مجله.